پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو دی ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده، زه اجمل او زما همکار طاهر روشان ستاسو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو ناسته د افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصه ایجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. دا مو د سر موضوع ده. نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زی استودیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اورئ.
د افغانستان پر بیرغونه د امریکا د مصارفو ځانګړی مفتش وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت سلګونو میلیونو ډالر بې نتیجې مصرف شوي دي. طالبانو ویلي هغه 15 کسان چې د ګوانتنامو خلاص شوي وو په قطر کې د دوی له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګولي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان پر بیرغونه د امریکا د مصارفو د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیونو ډالر لګولي خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د 2015 کال له جنوري نه د 2013 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزول شوې دي. سیګار وایي له 2010 کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,600,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 3,180,000,000 ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه تر اوسه اعتبار لري او پروان نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. سیګار ویل د دفاع وزارت د نیمې ګړۍ پلان څارنې او ارزونې له امله د دغو هڅو پرمختګونه او مؤثریت چې څومره یې د دواړو وزارتونو وړتیاوې زیاتې کړي نه دي معلومې. طالبان ویلی هغه 15 کسان چې تقریبا ول اساسه په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې زندانیان او لوی وو امریکایي عسكر سره تبادله شو په خطر کې د دوی ته سیاسي دفتر غړي ټاکل شوی دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلی چې محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري تروسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده خو تر دې وروسته به په د سولې لپاره روانو هڅو کې برخه اخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلی چې د سولې لپاره د هر اقدام هر کلی کوي. د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډې ته به استازي ورواستوي چې په افغانستان کې پر سوله خبرې پکې کیږي. په مسکو کې غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. وسلوالو طالبانو نه دي ویلي چې د قطر له دفتره به کوم کسان مسکو ته ځي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، بلکې نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان چې د دې هیواد په تیلو پورې تړلي زیانمن کړي. بولټن پرون په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو چې پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان یې وي راوړو، خو دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدان مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې شاید د سپینه ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښوي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر په 15 د ایران د تیلو پر صنعت نوي بندیزونه لګوي. هند چې تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر اخیستونکی دی ویلي چې سمدستي نسي کولای چې د ایران د تیلو وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتنه یې کړې ده. ترکیه هم روانونې د امریکا له خزانې وزارت څخه ورته غوښتنه وکړه. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د امکان تر حده یې کمپنۍ له نویو بندیزونو څخه معافی کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکي دي افغانستان او عراق هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي ادارې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونسي کولای چې بندیزونه سمدستي په بشپړ ډول رعایت کړي. ناتو له روسیا غوښتنه کړې چې د اټومي وسلو د مهم تړون چې امریکا ورڅخه د وتلو تهدید کړی درناوی وکړي. واشنګټن ویلي مسکو له دغه تړون څخه چې په 1980 کال کې د پخواني شوروي اتحاد او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوی سرغړونه کړې ځکه ترې وزي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ چې د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل پر وسلو د کنټرول هیڅ یو تړون به اغېزمن نه وي که یوازې یو لوری یې درناوی وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په پام کې لري چې له دغه تړون څخه ووځي ځکه روسیه له 2014 میلادي کال راهیسې له هغه څخه سرغړونه کړې ده. او د امریکا متحدو ایالاتو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه کړې ده. هغه جګړه چې ډېر یې د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ یو نیابتي جنګ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سېشنبې د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نویو پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغه جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران په اوس وخت کې رامنځته کړی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو ناسته د افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. ځینې روسي ورځپاڼو مخکې رپورټ ورکړی و چې ټاکل شوې دا غونډه باید نن جوړه شوې وای. په دې موضوع په رپورټ سربیره د همدې غونډې او پکې د افغانستان د ګډون یا نه ګډون پر موضوع د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د کابل د پانتون له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې دیره له لرې پرتو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوې کورنۍ وایي جګړو ورنه هر څه اخیستي او د ژمي په رارسېدو له ستونزمنو شرایطو سره مخ دي. اقتصادي خبرونه هم لرو که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو غونډه افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د افغانستان د سولې د شورا د اجرایه هیئت غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت پر سر د کابل او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي. اجمل تورمان رپورټ راکړي.
د مسکو په ناسته کې تر دوهم زلزان وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاد ناسته کې د افغان چارواکو ګډون ډیر مهم وګڼو او ویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. د وی د تر اوسه پورې د غونډې اجنډا له افغان چارواکو سره په ګډه نه ده تنظیم شوې. زما په اند د ځن لامل به هم دا وي تر کومه چې یو ګډه اجنډا جوړ شي افغان حکومت ورسره موافقه وکړي او بالاخره خپل ګډون اعلان کړي. مخکې تر دې یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی و چې ښایي د مسکو ناسته د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه جوړه شي او د سولې عالي شورا هم ویلي و چې د مسکو ناسته د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. ټاکل شوی و چې د مسکو ناسته په اوله کې د روسیې په کوربتوب د افغان حکومت د استازو په ګډون د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جوړه شي خو د افغان چارواکو تر مخالفتونو وروسته دغه ناسته جوړه نه شوه او وروسته لاغې بیا کابل او مسکو شاوخوا یوه میاشت مخکې وکړه چې یاد ناسته به په ګډه جوړه کړي. روسي چارواکو ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې هدف یې د افغانستان سوله ده د افغانستان په ګډون امریکا طالبانو او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او د وخت پر سر د کابل او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدي
شما میدونین کې
دوی تاسو پوهیږئ چې مذاکره یو لوی بحث دی او موږ په دې اړه مذاکره کوو او البته دا مذاکره هم د مذاکرې لپاره ده، ځکه باید د دغه ناستې د څرنګوالي په اړه بحث وشي، ټول موارد په دقت سره وارزول شي او موارد ته تر لاسرسي وروسته موږ زو تر هغې وروسته موارد ته او جزئیات له تاسو سره شریکوو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوڅ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته ډېره مهمه وګڼله او ویل چې حکومت باید له رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي او دا شان ناستو نتیجې د سولې رسمي خبرو ته زمينه برابره کړي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې پوهان ودیر صافی وایي دا ناسته یا غونډه د غونډې پر سر د مسکو، کابل او واشنگټن ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډېدلې. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
زه وروره فکر کوم چې اجنډا کې چې مسکو کې نه ده جوړه د سولې د خبرو دپاره، د کابل ورسره مخالفت لري، هماهنګي امانګي سر پسلو کې ورسره پیدا کړې نه ده او واشنگټن به ملاحظات لري، نو ځکه د ماسکو غونډه دا ځلې هم جوړه نه شوه.
څه فکر کوئ تاسې صافی صاحب چې له دې نه وړاندې دغه ډول ناستې د افغانستان د سولې په اړه باندې په بېلابېلو هیوادونو کې جوړې شوې، دا ځل د مسکو ناسته چې جوړېږي د افغانستان د چارواکو ګډون پکې څومره مهم دی او د افغانستان د سولې په اړه باندې په ځانګړي ډول به دغه ناسته څومره مهمه او ګټوره واقع شي؟
ټولې ناستې چې په خارج کې فرانسه کې هم شوې دي، قطر کې هم شوې دي، جرمنی کې هم شوې دي، ډېرو ځایو کې، پاکستان کې هم شوې، چین کې هم شوې، همدې ماسکو کې هم شوې دي، او کدا ماسکو غونډه هم کېږي دا دوی د خارج کې کېږي، دوی خپل ملي منافع په نظر کې نیسي، دغه نه یو استنتاج یا ډیډکشن کوي، او د افغانستان د خلکو ګټه او سوله په افغانستان کې او د افغانستان د جغرافي ساتل او محفوظېدل کدا په اجنډا کې شامل نه یي، هغه د افغانستان لپاره په درد نه.
نو دغه ډول ناستې څومره مهمې بلې تاسو؟
مهمې هغه وخت کېدای شي چې د افغانستان کې سوله راشي، د افغانستان د عامه خلکو حقوق او منافع هم په نظر کې ونیول شي او ژوند هم په نظر کې ونیول شي، د ناورین تر ریښتیا د زړه او صادقانه غوړي خاتمه ورکړي، هغه د افغانستان په ګټه کېدای شي.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه یعنی درد جواب لا تر دې دمنه دی ورکړی، فکر کوي چې وسلوال طالبان به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي، ځکه روسیه ویلي و چې حد سیدا ده چې طالبان هم په دغه ناسته کې ووسی.
زه فکر کوم چې امریکا کامیاب نه شو چې طالبان د افغانستان حکومت سره په خبرو کې کینی، چې روسیه هم کامیاب شي طالبان سره کینی، ځکه طالبانو همیشه تر ننه پورې همدا ویلي دي چې دا یو لاسپوڅی حکومت دی، موږ مستقیم د امریکا سره کینو او د دوی سره خبرې نه کوو، ول چې دوی خپل تعهدات عملي کولی نشي، د ننه هم یو هماهنګي همغږي په خپل منځو کې د ملي وحدت د حکومت وجود نه لري، نو هغه به طالبان ته څه ورکړي؟ دوی د آینده سرنوشت باره کې په همدې لحاظ هغوی دوی ردوي او سره خبرې نه.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي لا استاد پوهان ودیر صافی سره مو د مسکو د غونډې د څرنګوالي او پکې د افغان حکومت د ګډون یا نه ګډون پر موضوع بحث او مرکه اوریده. دوستانو تاسو موږ غږ لاساتې راډیو ناوړی.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
دوستانو اوس هم راځو سو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زدرانه دروري.
د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالداری وزارت پاکستان ته د افغان مڼو پر صادراتو د بندیز په اړه خبر شوی خبرونه او راپورونه به بنسټه بولی. د یاد وزارت وایا اکبر رسمي د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد د نور هیوادونو مڼې چې هغه هیواد ته د افغانستان په نوم صادرې دي مخه نیولې ده. د پوینا پاکستان ته د افغانستان د مڼو صادرات په عادي ډول ترسره کیږي. ښاغلی رستمي وایي د کرنې وزارت د کورنیو مڼو صادرونکو ته د افغان حاصلاتو یو باور لیک ورکوي چې له دې لارې پاکستاني چارواکي هغه هیواد ته د افغان مڼو د صادرولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت په وینا له دې وړاندې یو شمېر سوداګرو د افغانستان مڼې د نورو هیوادونو د صادر شویو مڼو سره یو ځای د افغانستان په نوم پاکستان ته لیږلې چې د موضوع تر افشا کېدو وروسته د ځینو دغو سوداګرو مالونه په تورخم کې ودرول شول. د افغانستان د خصوصي متشبثینو عالي بورډ وایي په داسې حال کې چې ډېری سوداګر خپل مالونه هیواد ته د واردولو په صورت کې محصولوي د کابل په دروازو کې ګرځنده ګمرکونه ورته ستونزې جوړوي. د دغې بورډ رئیس رحمالدین حاجی آغا ازادي راډیو ته وویل د دغو سوداګرو مالونه یو ځل بیا ګمرک کیږي او د ورځو بررسي وروسته ورته بیا د کابل ته د ننوتلو اجازه ورکوي. د پوینا د ګرځنده ګمرک دا اقدام د نرخونو د لوړېدو په بازار کې سوداګرو ته د زیانونو لامل ګرځي. نوموړی د ګمرکاتو له معینې ته غواړي چې دغې ستونزې ته د حل لارې موندلو لپاره جدي اقدامات وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ګمرکاتو د معینیت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه 50 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو یوه 3 نیم بوجۍ 2060 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پېټرول په 950 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1502 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. په وروزګان کې مو د بې ځای شوو کډوالو له حاله خبرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او همدارنګه د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو. خو تر دې مخکې د نړۍ یو سیمې اړوند یوه موضوع راخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي. خدا نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان چې د ایران په تیلو پورې تړلي زیانمن کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. اوس را سره په استودیو کې ده فریبا جانې. د بولټن د سپینه بیت سمانه لري.
بلې انسه بولټن د چاشمې په ورځ په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته ویل چې موږ غواړو پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان وي راوړو، خو وایدا هم نه غواړو چې دوستان او متحدین مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې شاید د سپینه ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت ناشوي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر پر 15 د ایران د تیلو پر صنعت نوی بندیزونه لګوي. واشنگټن دغه راز پر دې هم غور کوي چې د هند او ترکیه په څیر یو شمیر متحدین چې ورڅخه له بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې ده معاف کړي.
دې ته په کتو چې ډېر هیوادونه له ایران څخه په پراخه کچه تیل واردوي، نو دا غوښ خبرګونونه څه دي چې څومره به وکولی شي د امریکا دا بندیزونه مراعات کړي؟
بله، هند چې له چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی ویلې دي چې سمدستي نسی کولای د ایران د تیلو د وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتونکی دی. ترکیه هم روانه اونۍ د امریکا له خزانې وزارت څخه ورته غوښتنه کړې وه. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې دا امکان تر حده کمپنۍ له نوي بندیزونو څخه معاف کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکی دي افغانستان او عراق هم شامل دي. بولټن ویل چې اداره پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونسی کولای چې بندیزونه سمدستي بشپړ رعایت کړي، خو نوموړی وایي حتی که ځینې استثناءات هم په دې بندیز کې راسي، خو وایي تهران لاله وړاندې د ایراني ریال د بیې رالوېدو له کبله سږکال له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. د بولټن تر دې څرګندونو څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د امریکا له نوي بندیزونو سره له نورو اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شي. او دا هم د ویلو ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ایران د تیلو د رامنځته کیدونکو تشې د ډکولو لپاره په نړیوال مارکیټ کې په کافي اندازه منابع شته.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي د ایران د تیلو پر سکتور بندیز یې په دې معنی دی چې د ایران پر اقتصاد فشار راولي، خو نه غواړي چې خپل متحدان چې د ایران په تیلو متکی دي زیانمن کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوروزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې ډیرا لرو پرتو سیمو څخه د جګړو له کبله بې ځای شوي کورنۍ وایي چې جګړو ورڅخه هر څه اخیستي او د ژمي پر راتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري. د ازادي راډیو سیمیز خبریال د دغو بې ځایه شوو حال اخیستي او د هغوی ستونزې یې له مسؤولو چارواکو سره هم یادې کړې دي. شریف الله شرافت ته به غوږ شو.
دا او فریاد په اوروزګان ولایت کې د جګړې ځپلو دي. دوی د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ لیرو پروتو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي دي چې اوس جګړو را په مخه کړي او په مرکز ترنکوټ ښار کې د کرایو په کورونه او یا هم ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دغه جګړه ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي. دوی وایي شپږ میاشتې کېږي له خپلو سیمو را بې ځای سوي او یوازې یې له کورونو څخه د خپل تن یوه یوه جوړه جامې راوړي او پاتې نور ټول توکي یې د کورونو د سوځېدلي او کورونه یې لوټې لوټ سوي، خو دولت او خیریه بنسټونو تر اوسه پورې ورسره هیڅ هم نه دي کړي.
مژدا خانکی سره غلی ماجر ولکه دغه شی لرو چې سار ماشامي او خرسرای نو ونډه سره نن کوندواله زامن مشیدان سول بار دغه شی نه لرنن دا ټول شیدان پر د تاګو زای پر ولاله مال دی زانه پاسه پیدا ک پر رسول الله کې پیدا کړی دغه شی پر رسول الله کړ
د جګو سه به خستلی زنه چې په نیمه شفرا وتلی کورونو ورونه مفاته دی واخ ورکه چغه مولا کړی سلی ده دایم تپیه ما مایدینه یم په دغه دی ها شپه مخته نه و تمامه کړی کنی نو زه خود دروازه کار دی لنه از ما چې نو سیرات وګوري شامې دادا ګرد ټپی ټپی دغه د سیمې سیمې مې په لکړه باندې ګرد یوا دانه مستنه را رسی خواران چې دفتر لواسو وای زی زی درګاله والا کر خلاص.
دغه جګړه ځپلې غشتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره ورته سرپناه جوړ کړي او نور خوراکي او غیر خوراکي اړین مواد ورکړي.
اوس نو غشتنه دغه د زموږ سره دغه وسی مرسته وسی وسی لاره سره وسی مهرباني را سره وسی پیدا چې لمن د باندې وغوړي پر مهرباني موږ مشته شي را کړو وسی
چې څنګه لاره کې شره خدایال په وسه تم د بل پسراج د څو خلک چې د بل پسراج پروت کړیا زو کوم ور ګری ګری زر پې ترنیم زر پې ترنیم زر پې کړیا و کوم په دا سرات مایي به مایي به سره څنګه
غریب
که څه هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړه ځپلو لپاره خیریه بنسټونو د سرپنا ځایونه جوړ کړي، خو په اروزګان ولایت کې که څه هم د جګړې ډګر له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې تود دی او د دغې روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ کډه کیږي او بې ځایه کیږي، خو لا هم دغه څه شتون نه لري. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کډوالو د لاسنیوي لپاره یې اوس یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې نیولي، خو نوموړي له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د کډوالو حال وپوښتي او له هغوی سره دې مرستې وکړي.
موږ تیره ورځ یو جلسه درلوده د ژمنیو موادو په ارتباط باندې چې هغه تاوده او اړین غیر غذایي توکي پکې شي، همدارنګه غذایي توکي حتی که امکان ولري و ځینې موسسات وینچوګانې نغدي کومک وکړي چې د دوی ژمی په خیر و عافیت باندې تیر شي د بې ځایه سوه. نو په دې اساس ټولې کورنۍ چې را بې ځایه شوي دي د ترینکور په ښار کې لسو زرو کورنۍ ته رسېږي، چې دغه لس زره کورنۍ که چیرې ژمنې پراخ کومکونه ورسره ونیسي و امکان لري دغه کورنۍ دې په سخت حالت کې قرار ونیسي.
د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د جګړې له کبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت د بله مرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ په ملکه کې چې د انټرنیټ نیټ ډېر دی په د روشان خاده د افغانستان خاده ده پرمخ کار نه کوي، تلیقه فعال انکو یاله مباح دي نو ډېر دی په دی مر غوښتنه د ازادۍ راډیو دي نه دغه ده زموږ غږ دې د رسول چارواکو پورې ورسوي. دغه د انټرنیټ شبکه دې موږ ته په حاله کې یو کال هم کېږي، یو نیم کال وروسته د اتصالات انتن کښېنستلی دی او نه فعاله کېږي، نه پوهېږم چې ستونزه څه ده. السلام علیکم رحمتالله. بله سلام علیکم، زه هلمند ولایت نخترای د ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته تلیفونونه کار نه کوي، چې دغه د افغانستان خادي ایله کې موږ دغه یوه ستونزه لرو. سلام علیکم.
هلو السلام علیکم، زه لیک محمد یم د روزګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه. دغه د افغانستان د سولې خبرې چې هر ورځ کېږي، زه غواړم چې دا د سولې خبرې دي خدای رښتیا کړي، که اشرف غني که طالبان نورې د سولې په خبرو رښتیا نه وي، دغه خبرې د سولې دا د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته دا حقیقت او دا مسلماني او دا اسلام او دا سوله راشي د خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې واموریدل، او سم له اسمت ساروان سره فزات زو.
د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مؤسس وی په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضات یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارد برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلۍ د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مشر هم دی، د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر یې په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. دې کمپنۍ پخوا ویلي و چې سپرلۍ به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلۍ فضا ته ورسوي، نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقمندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې للارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دین محمد احمدی له کندهار وای په کندهار کې کوچیان د وچکالۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دي او حکومت چې پاره طریقه کولای شي مرستې دې ورسره وکړي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ نه وایي چې دلته مکتبونه نشته دي، له چارواکو نه مو هیله داده چې دا ستونزه حل کړي. سلام عظیم الله له خوست نه سلام راستولی دی، وایي چې د کانکور امتحان را مخکې شوی دی او کنه په عمل کې اخیستل کیږي. که دا پوښتنه د پوهنې وزارت خلکو ته ځواب کړي نو هیله ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه تاسو ته هر وخت چې کیږي او لارې لارې کیږي معلومات درکړي. د افغانستان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې داسې چارواکو ته صلاحیت ورکړي چې وطن پاله خلک وي او د وطن ګټو ته درناوی وکړي. دا پیغام یو داسې اورېدونکي راستولی چې خپل نوم او ځای نه دی لیکلی. دوستان اوستا سور استولی سیمی سونه و سودانی متری رو آخستل من نکو چی مکسر تماس نیسی تا زمق اگل ازاده راڈیو ناوری و زمق قرمانه خبری خبرونه تقوی کیه. و سمپا مکره یوار بیاد افغانستان سیمی و نری دا مهم خبرونو سرطن کتا لفرشتی جلال زی آورو.